سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې. ازادي رادیو ته تاسو غوښمه مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو. خبرونه په میدان وردګو فراو ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لکټر لګ 15 تنه مړه او 9 نوټه پینشي دي. د طالبانو د میدان وردګو ولایت د اطلاعات کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو لو موټر سره د باروونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت پینشي دي. لبل خو د فراو ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلیو د موټر د چپکیدو پیښه کې دوه تنه مړه او شپږ نوټه پینشي دي. د تیرونې د سیشنبه پورز د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس ویل چې په تیر شپږ میاشتې کې په افغانستان ستان کې 2200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړ شوې دي. د اکثر پیښو علت د موټر چلونکو بے احتیاطي د لارو خرابوالی او زیات سرعت څخه بلل کیږي. له دې سره 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو پیوه کان کې به کار کوي په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړ شوې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون شنبه د هرینای ولسوالۍ په شارکان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې وخصي کان ته شپږ کارګران ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شي وو ووژل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کموالو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګي د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دا قابلیت هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینه کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې به داسې ناروغیو چې تداوي کېدی شي سلرشمیندې او 1,000 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبرداری ورکړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه څلور څلوېښتن افغان اتباع خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې ماشومان او د ښوونځیو یو ویشت زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې لا هم په سندیالات کې 15 څخه تر شل پورې افغانان اتباع بندیان دي. د بشری حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په کتنه کې په خپل ودونو کې بشری حقوقونه دود او پیوړی کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز راپور لمخې شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په ناسته کې برخه واخلي. اولف شولز نن د درې ورځېنی سفر ازبکستان ته روان شوی دی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه‌شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس لمړی غونډه کال په برلین کې جوړه شوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغه سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي. او ورسره خبرم دا چې د نړۍ د وو استرو سنتي ودونو د بارنوي چر وزیران پیو ګډبین کې د ایران له لوري روسي ته د بلاستیک توغندوی لیګل غندلې دي. د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا متحده ایالاتونو د بارنوي چر وزیرانو او د اروپا اتحاد لوی استازي پرون په یو بین کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندوی صادرات او د روسي له خوا د غو پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې په ځنګړي اقدامات وکړي. شواهد ښیي چې ایران د نړیوالو لوبیا بیا غوښتنو سره سره روسي ته د وسلو لیک لاسنه د اخیسه د جیوی او سترو سندي ودونه د بارني چر وزیرانو زیاته کړه چې روسیه د بی پلوټ الټکو په ګډون له ایراني وسلو څخه د اوکرایني ملکانو د وجلو د دې واد په مهمو زیربناو باندې د بریټل لپاره کار اخیسته ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د دایکوندی پیښې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په خبرونه کې باورئ. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې دیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبان د راتګ سره دیموکراسۍ بیخې د منځه تللی. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکړي.
ننګرهار کې د خپرندوی ټولنو یو شمېر مسؤلین د کتابونو د نه خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی.
نخدي شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه کې درته نور مطالب او راپورونه حمله رو په دای کندی ولایت کې د دشت مرګونی بریټ قربانین کورنۍ د طالبانو حکومت غوړي چې د دې پیغاملینو ته سزا ورکړي پورته وخت کې د بخنې نړیوال سازمان هم د دې بریټ په غندلو سره وایي عاملین باید جر تر جره د عدالت منګولو ته وسپارل شي یا سازمان د بریټ پر رازارګانو د قضی او سیستماتیکو بریدونی و بلګه بللې ویل دي چې د هزار ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي نور جزات د سناکا کړ پر راپور کې
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی بریده د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي وای د وګړي د 22 نیټې د خنړی بریډ عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تر زوی دی هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمې نه پیژندو وسلوالو کسان لخوا شهید شو د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري
دست قانون وسپاره
د دې پیښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول یو زمونږ عزیزان له موږ څخه واخیستل څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته طالبان پر رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی نو دا وژنې د چا کار دی ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبې د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بیلګه ده چې په عبادت ځایونو ښوونځیو روغتونونو سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارګانو تر دېرش ډېرې هدفې سیستماتیک یا وسلوالې حملې ترسره شوي دي د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي د یادونې ده چې د طالبان حکومت بېلابېلو چارواکو په ور وره دا کړې چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمیر افغان جنود د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تلبي واکمنې دروسه په افغانستان کې لمنځه تللې ده. طالبان هم خپل نظر په شرعي اصول ولاړ اسلامي بولي او وایي دیموکراسي پر رستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمیر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګڼې یو ستونزې لیدل کېدې. نور جزیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسي معنا دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغه ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنی ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل.
دیموکراسی دی دوا کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغاتی دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت لري، خلک د انتخابات حق لري، خلک د بیان د ازادي حق لري او خلک په نظام کې مشارکت لري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسي په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي یا هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي بیخي بنده شوې ده، فقط دیکتاتوري سیستم دی چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بله پیغله هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټول په دیموکراسي کې راځي. او افغانستان کې دا نقص دی، ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینی ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه،
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلي دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په 2000 د جمهوري نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وي. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې ترڅنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یو اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري وو او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود وو.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یو سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي، سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري، او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادعا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشران سره په ناسته کې برخه واخلي. تازه دی رادیو د خبر د مرکز راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژۍ، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړي. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ایدوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمنی له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشری حقونو د څار سازمان وای د جرمنی حکومت په دغو هیوادونو کې د بشری حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د منې پرانګ د کېدو سره په افغانستان کې ترخه میومیشت لاندې میشتو کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې شمیرې راستنې شوې کډوالو وې شمیر د ورستوي طبیعي پیښو ځپلې دی وای لا کډوالو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. د حکومت هم رسندوی مسعود سرپناه غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت دعوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدید ورښتونو بادونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. نور حال د فیروزې زی په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبیعي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټې نه دوی راغلي دي دلته دوی سرپناه نه لري کور نشته دي دوی د سخت مشکل سره مخ دي کله دوی د سرپناه غو مخول شي نو دا به ډیره خي ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کا سپامل پاتې دي او دي کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمي را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکل ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشان هاشان از دست دادن. شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما.
کورونا کرنیز ازمکه باغ د کور وسایل هر څه مولا لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ ګرمه وي. ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغي او لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوي. د ټول اندېښنه هم دا ده چې د ژمي ناورین به تر وړي بیرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورښتونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږ کال په سرلي کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو سیلاب بونو زلزلو او غنو نورو په خطرڅنګ سکل هم زورګونه افغانان له گاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوښړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروان نه راکډوال شوی د خیمې اوسیدونکو زیار خیمه کې اوسه وزي هم نشته د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې. موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چاردیوالي شته نه دغه شته.
پناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپټمبر 15مه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به په ساعت کې تر 80 کیلومتره پورې وي. د یادونې ده چې ساکل طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنو یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر مسؤلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسی کتابونه وپیری. نورحال پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګری واندی یا زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې اوس شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې ده کمزوري کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پریښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پریښودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو درته د اومه ورځ خبرونه هم لرو. خو اوس خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نوټه پینشي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیو موټر سره د باروډونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپین شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یاله د سکرو په وکان کې کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون شنبه د هارنایی ولسوالۍ په شراکان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې په خصوصي کان ته شپه کارګر ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شوي وو وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار د میندو او ماشومانو د مړینې د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فرغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند یالات له بیلابیل زندانو څخه 40 افغانان به خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په خوشي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان وو. او وروسته خبرم دا چې ډاکټر شوېدا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د نړیوال جام په لړ کې نن په خپل لمړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن د نړۍ له تاسو جاپاني کمپیوټر خبرې کې چې تر اوسه نه یو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل ورته د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولې سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نشته د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته د عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع دي.
تاسو که تاسو فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو لپاره چې یو هیوادوال د یو ځینې بل هیواد ته سفر کوي د دې لپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو لپاره ویزه پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3,000,000 زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو
که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي الطف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلې چې بیا دغه شی راغلی ویلې که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه ډیر ښکاله وشو چې څو ځل پرانستل شو. خو دا ځل پکې د پروژې مهم دوه لوري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی نو دا غلطه د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شي لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری ول سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تور پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کول لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای. نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینه په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده. نو ځکه لاستازولۍ او د بندیدو غوښتنه شوی. البته د سرچینه په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته ده. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستون سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډیرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي.
او سره لدی چې طالبانو بیا بیا ویلی وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصله کمی کی، خو تازه عددی ډلې د پوهنې وزارت ویلی یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د ښوونځي شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وای دم غړې ټول هواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,600,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خوایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس په تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي، په تاسو حکومت کې داسې ملایان مروځي، داسې طالبان مروځي چې هغه بانک وشي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیون نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځي ول نصاب نه د ژوند پوهن یو نور مزامین هم وستل دي، او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځي او یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقې پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخ ته یو بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي پکار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړ کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماندو چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړې او ناسنجول شوي اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو. خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب تراګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک تراګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیاره کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پریکړې کړې دي. دې راپور کې د بایدن او ټرمپ په ادارو هم سخت نیوکه شوې چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوي. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ بریدونه هم یاد او پکې ویل شوي چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړه خپل په اصطلاح د همکارانو اشخاصو ته یا خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده، دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نسته، اما دا غیر علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوي حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خوا دې خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوهې د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي نو هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخه ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخه نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا 1.5 کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاورې کې پیل شوې وي. خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاد وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته. خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنون کویلی د ټاپی پروژې تازه پرانیستي خو دل چې د پروژې ارزکون کی ترکمنستان او تسهیلون کی افغانستان فقط تو کې ننداري ته وړاندې کړ خو اخیستون کی هندو پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپی پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک لیادې پروژې ووزی او نلیک انتر سپین بولدا ک هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دی چې هند او پاکستان د ټاپی پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وي.
د پرانیستې کې وازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د غازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سړي د اخیستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړې نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلې سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرې فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوریت دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی کڅه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړه خو ټینګار کړه چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو خوځې پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپی پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله دا سده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتر په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سره رسول ده. دلته یوازینی مسله د افغانستان د چې دوی دغه ځکه کې دغه تطبیق چاري مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغي خاورې تیر شي یعنی مونږ د دې تاسو خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
ډیر شاله یا 15 شاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپی پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غره شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځ یې وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدل او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونه کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنداپور شرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توندنی وکول وجه نیول شوی او یا نه درکتی. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمې نه پاکستانی فوجیان وو ځکه د دوی په باور دغه ته پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوز لخوا په مصنوعي ډول زیات کړي شوي دي.
د دې څوک نه ګران دي څوک ولبران دي ټول مظلومه طبقه ده او متختان دي دا فرانه پاره یو مخایي او کله چې ته جاي چې پولیس په اړه ته بدلاو وسه لا بر خاص لا بلج په وسره ده لا بلج په وسره ده مې دې بیا موږ هو ګوري ٹھیک سره
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه ده هر څه ده هر څه
د غراز د منځور پښتون لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوه چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابی د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منکړي او په ډیپورت کولو باندې غواخلي. تیرونه منځور پښتون ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه کوسیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونی ورته له مېرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوریو د پښتنو د وربللو پیغامونه خپاره کړي. او تیرونی د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولي. هغه ویلي هر وار چې نړیوالې ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې له دې خوا لغته خوړل ده او که دا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د ده د خوښې طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو یې هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشحاله دی که نه، بېرته لندن ته هغه ځای ته چې دا یې تابعیت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونی د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته ور یاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلي هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه وو. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چنده قوي او چټک زی ټاک لاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 55 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1/20 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا AI باندې پانګونه کوي یو سر پر خلاصوي یو کنه شاته پاتې کیږي. که څه هم هره اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې عمله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي ترڅو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیخه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوی چې لمخې د اداري مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لمړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پیو کړي او بیا یې برطرف کړي دا کاری هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازات ورکول بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په اتکاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای سفر کړه. نه هتیا کلنه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینې د اوسېدنې ښار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.